کندهاته د قطر د لومړي وزیر تر سفر وروسته قطري او امریکایي لوړ پرو چارواکو د افغانستان د وضعیت په اړه خبري کړې دي. واشنگتن د افغانستان په اړه د قطر له هڅو هرکلای کړی دی. طالبانو ته د لویدیځ هیوادونو پیغام څه دی؟ لومړی په همدې موضوع د ملمنو سره بحث لرو. او روان کال کې د پولیو لومړی پیخه چارواکي وایي چې د پولیو واکسین فرعي کمپاین پیلوي. نور معلومات د پروګرام ملمه د همدې برخې مسول به را سره شریک کړي. سلامونه، تاسو د امریکا غږ د اتصال پروګرام ګوریز غالیا رانا نورستانی. ما هیله لرم چې د دې پروګرام تر پایه پورې را سره مل پاتې شئ. پروګرام په لنډو خبرونو پیلوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د افغانستان سره د قطر له پرله پسې مرستو او همکاري هرکلی کړی دی. کندهار ته د قطر د لومړي وزیر او د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی له سفر وروسته بلینکن له خپل قطري سیال سره تلیفوني خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تیرش په یوې خبرپاڼه کې لیکلي دي چې په دې تلیفوني مکالمه کې بلینکن له افغانستان سره د قطر لپاره پسې مرستو او همکاریو قدردانی کړی دی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت هم تیرش په یوه خبرپاڼه خبره کړې او لیکلي دي چې دواړو لوریو په افغانستان کې د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې کړې خو ډېر جزئیات یې نه دي ورکړې. قطر د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو او اړیکو په برخه کې د منځګړي رول لوبوي. نن یک شنبه په ترکیه کې د ولسمشری او پارلمان لپاره ټاکنې ترسره کیږي. دا ټاکنې په وروستیو سل کلونو کې په دغه هیواد کې د عثمانیانو د حاکمیت وروسته د مهمو ټاکنو په توګه ګڼل کیږي. په دې ټاکنو کې ترکان دا پریکړه کوي چې آیا رجب طیب اردوغان دی ولسمشر پاتې شي او کنه. هغه له تیرو شلو کلونو راهیسې لومړی د لومړي وزیر او وست ولسمشر په توګه واکمن دی. دغو ټاکنو کې د هغه اصلي سیال کمال کلیشدار اوغلو ژمنه کړې چې که ټاکنې وګټي نو د ولسمشر هغه واکونه به محدودوي چې اردوغان د 2016 کال له ناکامي پوځي کودتا وروسته دغه مقام ته ځانګړي کړي. کلیشدار اوغلو دغو ټاکنو ته د اپوزیسیون د یوه ستر ائتلاف لخوا درېدلی او د نننیو ټاکنو د ګټلو رښتینی چانس هم لري. او د پاکستان مخکنی صدر اعظم عمران خان تر خوشی کېدو یو ورځ وروسته په خپل پلویانو غږ کړی چې په ټول هیواد کې مظاهره وکړي. خاغلی خان په یو ویډیویي پیغام کې خپل پلویانو ته په خطاب کې ویلي، خپلواکي په اسانۍ نه راځي، تاسو یې باید واخلي او باید سرخیندنې وکړي. د تحریک انصاف ګوند مشر د خپل پلویانو څخه غوښتي چې په کلیو او کوڅو کې د یک شنبه په ورځ یعنی نن مظاهره وکړي او تر څنګ یې دا هم ویلي دي چې په سمدستي توګه د انتخاباتو لپاره به د چهار شنبه په ورځ خپله مبارزه بیرته پیل کړي. عمران خان په خپلو خبرو کې د پخوا په شان د خپل نیول کېدو ملامتي د پاکستان د پاوس په لوی درستیز واچوله او زیاته کړه چې د همدې لوی درستیز د کړنو له کبله د پاوس نوم بد شوی. خان چې د لاهور په ښار کې د خپل کور څخه دا وینا کوله واضح نه کړه چې هدف یې د پاوس اوسنی مشر جنرال اسم منیر او که پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوه دی. طالبانو د قطر هیواد څخه غوښتي چې د نړیوالې ټولنې او افغانستان ترمنځ د باور په پیاوړي کولو کې لا ډیر رول ولوبوي. سیډونکي وایي چې طالبان غواړي له امریکا سره په یو ډول تعامل وکړي او قطر هیواد کولی شي چې دې تعاملاتو ته زمینه برابر کړي. خو ځینې نور بیا وایي چې قطر هڅه کوي چې په افغانستان کې د امنیتي اندېښنو د لرې کولو لپاره له طالبانو سره تعامل وکړي.
د طالبانو له واکمنۍ وروسته د لومړی ځل چې د قطر صدر اعظم افغانستان سفر کوي او په کندهار کې د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند په شمول د طالبان له مشرانو سره ګوري. د طالبان د حکومت ویان زبی غلام مجاهد په یو لړ ټویټونو کې لیکلي چې محمد حسن اخوند د قطر د مخکنیو همکاریو د قدردانۍ په ترڅ کې د افغانستان خلکو سره د قطر د لا زیاتو همکاریو غوښتنه وکړه. یوش مرشنون کې وای طالبان غواړي چې امریکا او نورو هیوادونو سره تعامل وکړي او قطر کولای شي دغه شان تعامل ته زمينه برابر کړي.
طالبان غواړي په شکل د اشکال وارد د تعامل د امریکا سره سي. نو په دې خاطر سره یو ضمانت ته ضرورت لري. امریکایانو طالبانو ته دا سرګنده کړي چې دوی باید مکتبونه خلاص کړي، دا پانتونونه خلاص کړي، خصوص ته حق ورکړي، د یو عام شمول حکومت فرمول وړاندې کړي او خپل حکومت ته د ملي مشروعیت څرنګوالی سرګند کړي. نو په دې خاطر طالبان دا وایي چې مونږ دا کار وکړو، څه ضمانت وجود لري چې امریکایان مونږ بیا په رسمیت وپیژني او یا زمونږ سره تعامل وکړي. نو په دې خاطر سره زما په اند باندې د دې ضمانت کوونکي د دغه سي تعاملاتو د قطر حکومت ته چې په دغه سي جګپوري پلاوي سفر کوي.
ځین نور وایي چې لا هم په افغانستان کې امنیتي اندېښنې شته.
نړیوالو امنیتی اندیښنې دي او حتی په افغانستان کې ځینې ډلې ټاپلې چې د نړیوالو لپاره ګواښ ثابتل شي. دا هغه څه دي چې قطر هڅه کوي چې د ډېر اندیښنو د رفع کولو لپاره یوازینی لار دا ده چې د وسانی حاکم نظام سره د تعامل لار خپل کړی شي. نو تعامل لار خو دا مره نه ورکه چې هغه د اعتراف په لور باندې یو قدم دی.
قطری چرواکو په داسې وخت کې کندهار ته سفر کړی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا کارپوهانو د طالبان د سترې محکمې لخوا د سنگسر او تر دیوال لاندې کولو په ګډون د فزیکی یا جسمی سزاګانو د ورستی اعلان په اړه ژوره اندېښنه ښودلې. تر دې مخکې طالبان د حکومت او یان زبیولا مجاهد د شرعي محاکمو په اړه د ملګرو ملتونو ادارې او اندېښنې بی اساسه ګڼلې وي.
سازمان ملل اگر بخوای واقعاً بالای طالب فشار بیاره و اونا بذار که یک روز مختم که جهان افغانستان و طالب تصفیت میکنند در تمام کارهای طالب ها تغییرات با وجود بیارند، ولی بدبخت اونه که اینا در حد یک اعلامیه یا اشکر میکنند اصلا توجه ندارند و اینا با خودشان با طالب تصفیت خودشان خواستهای طالب ها بله میگن.
دا کارپوهانو د طالبان څخه وخت چې د اعدام او د درو وهل او د بدن د غړو پرې کولو په ګډون نورې سزاګان دي په عاجل ډول بند کړي. وحید فیضی، امریکا غږ.
د طالبانو او قطر د لوړپوړو چارواکو ترمنځ د ناستې د هدف او پایلو د څیړلو لپاره په پروګرام کې را سره دوه قدرمن میلمانه مل دي. د سیاسي چارو شنونکي سید بلال فاطمی او شنونکي محمد اسحاق اتمر صاحب د شیبه د سکایپ لاري په پروګرام کې مل دي. ستړي مشي او سلامونه تاسو وړاندې کوم اتمر صاحب و بخی فاطمی صاحب. لمړی پوښتنه بل تاسو سره مطرح کړم، تر اوسه دغه سفر د جزئیات په اړه داسې څه کره معلومات نشته او څه ندی ویل شوي. ستاسو په ان کندهار ته د قطر د لومړي وزیر او د قطر د استخبارات او د مشر د سفر هدف څه کیدای شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. رانا جان تاسو ته ډیر قدرمند اتمر صاحب ته لیدونکو او ریدونکو ته سلامونه احترامات.
علیکم السلام.
دا سفر څنګه چې نور سفرونه موږ تاسو ګورو په ظاهر یو اعلان کیږي چې فرضاً پاکستان ته سفر جوړ شوی دا ترانزیتي دی او تجارتي دی، اما موخې او اهداف مختلف. دا سفر هم په همدې دغه وسیله چې دی فرضاً د غوړي چې د روابطو د اړیکو مطالعه خبرې کوي، مګر د دې شاته چې کوم خبرې وي هغه د کاراکټر سټیک خبره وا، یعنی هم واخو او هم په پیشنهادات. دیکه اصلا دا سفر په لوی پیغامونه د امریکای د خوانه طالبانو ته وو، بل خصوص کله چې مکاتی او د چین وزیر خارجه او پاکستان وزیر خارجه په اسلام آباد کې نسل او طالبان ناغه یو تعهد واخیسته چې دوی د غور د مجاهدینو په متعلق داسې دغه کوي چې دا به چین ته لږ وخت کېږي او د مخه به نیسي او چین به د په مقابل کې اسلامي امارت سره همکاري کوي. دا هغه شی و چې امریکایان دا نه غواړي، ځکه امریکایان ی غور مجاهدین د دې په خوانه په دې کې د دې د مداخلات او د چین په مقابل کې د نسردا کوي. د پدغه سفر کې د یو پیغام طالبان ته د لوده چې خپل د تعهد نه بیرته پښا راشي او د دغه تعهد باید و د چنام سره ونه کی په زمين کې د سختار کړل چې د یو اسلامي نړۍ یو حرکت دی چې په یغور کې په مسلمانانو باندې ظلم کیږي، په لحاظ دې د خلک چې خپل د ازادۍ لپاره کار کوي دوی ته به اجازه ورکړي. دویمه موضوع چې دلته بحث شوی دا هغه د پاکستان د چی ټی پی د لپاره په قطر کې د دفتر خلاصولو او پاغه کې د وساتت د طالبانو چې د پاکستان د افغانستان طالبان چې څنګه پاکستان په خوا د امریکای او د طالبانو منځ کې وساتت کو اوس به طالبان د پاکستان او د ټي ټي پی ترمن به وساتت کې ودي ته به دفتر ال تخلاصي د دکې د پاتو تاریخ ته د طالبانو د حرکت همکاري ته ضرورت دی. دریمه خبره چې د سر بحث به شوی دی امداد چې په چیرته تاسو فرزان دغه د ایغور مسله ټي ټي پی مسله او په عین حال کې د تشکیل د حکومت هم جانبه چورته قطریانو په خپل لغه پیام کې پس له سفر نه د حکومت موقت جمهوری اسلامی افغانستان خطاب ورته کړی دی د کپدی باندې د موافق شي او په دې باندې د اتحاد او صدر وکي د کول شي چې امریکا د دې د رسمت پیژندنې خواته او مثبت قدم اوچت کړي.
بله، زه دا تاسو دا غنی چې دغه د قطر منځګړیتوب د دې لامل به هم شي چې دغه د لویدیز او د طالبانو ترمنز د تعامل درامینسته کیدو په برخه کې ممکن د دې سفر یو هدف دا هم وي. غواړم چې ورته پښتنه د اتمر صاحب څخه هم لرمت پر صاحب یو شمیر شنون کی لکه چې وس فاطمی صاحب هم ځین موارد ته اشاره درلوده په دې اند چې دا سفر د دوه د ناس سره تړاو لري او د دې ناس پایلې او پیغام طالبانو ته رسوي. تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو نظر د دې سفر د هدف په حق لسته دی؟
ډیر مننه تاسو سلامونه جناب فاطمی صاحب ته سلام ګلاوډی کیله. زه تاسو فکر کوم چې د قطر هیواد ډیر مهم رول د طالبانو پر اوستلو کې او د هغه مذاکراتو جوړېدو کې کوم چې د امریکا او د طالبان ترمنځ ترسره شو ډیر مهم رول درلودلی. او امریکا قطر منحص دی هغسې یو هیواد چې د دې ټول اړیکې اوس په سیمه کې د قطر د هیواد له طریقه چینل کېږي. قطر اوس امریکا ته ډیر مهم دی. د بلې خوا نه که مونږ وګورو دننه په افغانستان کې ځینې اختلاف نظرونه د طالبانو په منځ کې موجود دي او داسې ویل کېږي چې د طالبانو رهبري د دوی اړیکې او نږدېوالی د ایراني اخوندانو سره اوس ډېر پیاوړي شوي دي او امریکایان د دغه شي نه ډېر هغه دي اندېښمن دي چې که دغه رابطه د دوی ریشتیا سره تامین شي بیا امریکایي ګټه
د امریکایانو پیغام د امریکایانو هم د دې سفر څخه هرکلی کړی دی او د قطر د هڅو څخه دوی مننه کړي. ستاسو په نظر که دغه څه چې ستاسو وایي نو د امریکایانو پیغام طالبانو ته څه دی او قطر به د کډولودي سیوادونو څخه پیغام طالبانو ته رسولی وسي نو دا پیغام به څه پیغام وسي ستاسو په نظر؟
ګوره دا هغه پیغام دی چې فاطمی صاحب ته اشاره وکړه، یعنی هم تشویق او هم مجازات، یعنی دواړه برخې لري. اوس خو امریکایان په دې تلاش کې دي چې افغانستان منزوي نشي. په دغه دوه کالو کې دوی هر هفته $40 میلیون افغانستان ته استولي دي او د قطر دفتر هم فعال دفتر دی، د طالبان سیاسي دفتر دی او د نورو هیوادونو سفیران هم په قطر کې دي. دا داسې معنا لري چې دغه اړیکې د طالبان او د نړیوالو ترمنځ په قطر کې ترسره کیږي. اوس امریکا په دې تشویش کې دی چې یو دا چې د قطر د استخباراتو رئیس هم په دې سفر کې و، یو تشویش دا دی چې لکه چې چین دغه تشویش درلوده او ښاغلي متقینه دوی تضمین واخیسته په اسلام آباد کې په هغه تریکسیس کنفرانس کې، نو دا په دې معنا چې چین هم دغه تشویش لري. اوس امریکا هم دغه تشویش لري. طالبانو ته مستقیمه توګه وایي چې تاسې ترهګرې ډلې په خپل هیواد کې مه ساتئ یا د هغو د لمنځه وړلو دپاره یو ګام پورته کوي. نو دا تشویشونه دي چې امریکایان لري. د بل خوا نه امریکایان نه غواړي چې طالبان منزوي شي، ځکه که څومره دوی منزوي کېږي د ترهګرو ډلو دپاره زمینه او فرصتونه مساعدېږي چې هغوی به د افغانستان خاوره وکاروي د خپل د اهدافو په خاطر.
بله فاطمی صاحب، اوس هیوادونه د امریکا په شمول لویدیځ هیوادونه د افغانستان ګاونډي هیوادونه هغه څه چې طالبان کوي پیاوړه سره دوی خپل نارضایتي لري او خپل اندیښنی هم لري. اوس څه فکر کوي چې دغه تعامل کرامینس ته هم شي د لویدیځ هیوادونو او د ګاونډي هیوادونو او د طالبانو ترمنس؟ اصلي خبره په دې کې هیبت الله کوي چې په کندهار کې ناشې. ستاسو په نظر څه فکر کوي چې آیا د قطر دغه لورپوري چارواکي چې کابل ته کندهار ته تللی و دوی به د ملاهیبت الله سره لیدلی ووسی او دغه اندیښنې به دغه سره دوی شریک کړی ووسی؟
په لومړي خبرونو کې په ظاهر خدا معلومه ده چې د ملاهیبت الله سره لیدل نه دي شوي. دا ویل کېږي چې چې ته لیدل شوي به می په لنډمهاله کې شاید افشا نشي. او په ظاهر داسې ښکاره کېږي چې د ملاهیبت الله سره لیدل نه دي شوي. همدغې لپاره ملا حسن اخوند لومړی وزیر دا قندهار ته تللی و تر څو د حیات چې قندهار ته تللی و چې ملاهیبت الله سره وکړي، د هغې په عوض دوی د ملا حسن اخوند سره وکتل. او د دې بل عامل دام کېدای شي چې کوم فرزن نن دې کومې خبرې دې ملا حسن اخوند سره کړي، کوم ګواښ کړي او کوم پیشنهاد یې کړی، که سبا ملاهیبت الله د خوانه اگر دیږي هغه په اسانه به رديږي، ځکه هغه ویلي چې زه ناس نه وم، کوم خبرې چې د نورو سره شوي دي هغه زما د پر قابل تایید نه دي، ردی یې. بل دا دی چې چون دغه تعامل د چین او د پاکستان سره شوی دی، امریکا دا تعامل نه غواړي. په امریکا تاسو معلومه ده دی سی پیک او دی ون بل فروډ مخالف دی او هغه په استعمال نه غواړي. او د افغانستان کې دا اوس په تاکید دا ناسته کړې و د ون بل کې په اشتراک خبرم شوی ده او دی غور مثلا مطرح شوی ده. او بل دا دی چې دا سفر تنا دی وزیر خارجه او رئیس د استخبارات د قطر باندې مشتمل نه و، دغه یو امریکایي استخباراتي غړی هم مايكل شروډر هم پکې موجود و. چې په ظاهر موږ تاسو مايكل شروډر ورنه کته دا بل خبر ده، هغه مسؤل دی ډیپلوماټیک په قطر کې د افغانستان په قضیه کې دی او هغه په دې سفر کې و. نو د دې نه معلومی کې دا سفر عادي سفر نه دی، دا سفر خپل عوامل او خپل تاثیرات به لري. چیرته طالبان څه
ډول تاثیرات به ولري؟ فاطمی صاحب تاسو وړاندوینه څه ده؟
دما وړاندې وینه دا ده چې چیرته دوی ته کوم پیشنهادات شي هغه مطابق دوی رفتار وکړي، نو طالبان سره به هم همکاري دوام وکړي، هم د رسمیت پیژندنې په اړه به قدم مخکې لاړ. که چیرته طالبان د هغې نه سرغړونه وکړي، ملاهیبت الله دا سفر په حساب دې هغه اساسات راتي، دوی به د نورو شدیدو په حساب تاثیراتو مخالفتو سره اوس لکه څنګه چې د قطر هیئت ورته ویلي دي چې دا پیغام نه تنها د امریکې پیغام دی، دا د اسلامي نړۍ پیغام هم دی. اسلامي نړۍ په عربستان، سعودي، امارات متحده، د ټول اسلامي نړۍ دی. دلته معلومه کې دا پیغام د اسلامي نړۍ چې دی، دا د امریکایي پیغام دی. او څرنګه چې کوفا جهاد کې فرزند د افغانستان جهاد امریکانو جهاد اعلان کړی و، هم اشکل یې د ګټې نه ووته، بیا ترورزم کو اوس هم همداسې دی.
اجازه راکړئ فاطمی صاحب. بله، د دې لپاره چې وخت کم لرم، زه غواړم چې د اتمر صاحب نظر هم ولرم. اوس د فاطمی صاحب خبرو ته په کتو چې دا یو عادي سفر نه دی، اتمر صاحب ستاسو په نظر اوس دلته د قطر رول ترشو چې قطر د طالبانو په مشرتابه باندې څومره نفوذ لري، تر څو طالبان یا د طالبان مشران دې ته اړ کړی چې د لویدیځ هیوادونو غوښتنې ومني؟
زموږ په کارز دا چې طالبان کې مختلف نظر موجود دی. هغه ډول طالبان چې دوی قطر کې وو او د امریکایانو سره دوی خبرې کوو او تعهدونه ورکړي وو امریکایانو ته چې دوی د ښځو حقوق، بشري حقوق او اما شمول حکومت او بین الافغانی خبر و دوی پیلی اگه تعهدات تر سر نشد. دا په دې معنا دی چې امریکایان د دغه حالت نه اندېښنه لري او غواړي چې یو مستقیم پیغام طالبان رهبری ته ورکړي چې دوی دپاره به دا ډېر ښه وي چې که دوی اول خو نړیوال سره یو مثبت تعامل دپاره ځان چمتو کړي، په دې معنا چې د نړیوالو غوښتنې د دوی ومني یا حداقل د هغه باندې دوی فکر وکړي چې دغسې یو حکومت په افغانستان کې راشي چې هغه کې ټول اقوام صرف نظر د دوی د ژبې، قوم، ملیت او نژاد دوی ځان په خپله په نظام کې وګوري، هم په قانون ولاړ یو حکومت په افغانستان کې. بل دا دی چې که دغه غوښتنې د طالبانو د رهبري د خوانه ومنل شي، قطر چمتو دی چې په افغانستان کې به سرمایه گذاری وکړي او نور هیوادونه بمدی ته واڅوي چې دوی په افغانستان کې پانګونه وکړي او د طالبان روابط د نړیوالو سره ډیر عادي او مثبت شي. دغه امریکایان دغه شی غواړي. که دا ونه شي طالبان به منزوي شي، افغانستان به داسې یو حالت ته ورشي چې
ډیر مننه کوم. په خیر اوسئ. د سیاسي چارو شننکی سید بلال فاطمی صاحب او شننکی محمد اسحاق اتمر صاحب، ستاسو د وخت او زمونی څخه نړۍ مننه کوم. په خیر اوسئ. استاس هم مننه کوم چې تر اوسه پورې د اتصال د خبرونې سره اساسم رازو د روغتیا د برخې او مطلب ته. د طالبانو د حکومت د امر روغتیا وزارت د ننګرهار ولایت د پټي کوټ په ولسوالۍ کې د ماشومانو د بوزن یا پولیو د یوې نوې مثبتې پیښې د ثبت کولو خبر ورکړی دی. دا په روان 2023 میلادي کال کې د پولیو ناروغۍ لومړۍ پیښه ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف د عامه اړیکو مسؤل کمال شاه سید هم امریکا غږ ته دا پیښه تایید کړې ده. د دې پیښې د ثبت وړاندې په ننګرهار کې څو ځلې د ماشومانو د ګزن یا د ویروس محیطي نمونې مثبت ختلې وې، چې لامل یې د عامې روغتیا وزارت او د روغتیا په سکتور کې بوخت و نړیوالو موسسو په ختیځ کې ځانګړي کمپاینونه ترسره کړل. د همدې موضوع په هکله په افغانستان کې د ګوزن د مخنیوي پروګرام یو تن مسول ډاکټر نیکولی شاه مومن صاحب سره خبرې کوم. شو دا شی بعد اسکایپ له لارې په پروګرام کې را سره مل شوې ده. مومن صاحب، ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلي. ډیره مننه کوم ستاسو د وخت نه چې مونږ تم راکړو. پایل بل دی وکړو چې ستاسو معلومات څه دي چې د پولیو دغه نوی پیښه څنګه موندل شوې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی په پلوار سره زه هم سلامونه ونې کې لتاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم. باید یادونه وکړم چې موږ په تدریجي ډول د پولیو پیکې په افغانستان کې په کمیدو دي. که موږ تېر ته وګورو، په 2000 کې موږ شپږ کمزوري پیکې درلودې، په 2020 کې څلور، په 2022 کې موږ دوه پیکې، او په 2023 کې متاسفانه اوس دا پیښه چې تاسو یادونه کوئ، خو باید یو شی اضافه کړم چې د دې تر څنګ موږ دویمه پیښه هم د کوټ په ولسوالۍ کې راپور شوې ده. نو په 2023 کې موږ دوه پیښې لرلو.
ډاکټر صاحب، دا څه ښکاري چې د پولیو واکسین اوس هم نتیجه نه ورکوي په افغانستان کې؟ لاملونه یې څه دي چې پولیو د افغانستان څخه نه ورکیږي؟
مختلف لاملونه دي. یو لومړی عامل یې د خلکو تګ راتګ دی ګاونډي هېواد ته، چونکه هلته د وایرس سرایت یا ټرانسمیشن زیات دی. دویم عامل یې د سوی تغذی شتون دی. سوی تغذی که چیرې ماشوم واکسین هم شي، یا هم د دې چانس شته چې ماشوم خو د نوره ناروغي باندې اخته شي. دریم لامل یې چې دی زموږ د روټین امیونایزیشن کمزوري ده، چې په دغې کې موږ کچېرې د نور د صحت په برخه کې چې هغه کې د پاکو اوبو نشتوالی دی، سینیټیشن دی، دغه ته مراعات ونه کړو نو ماشوم هر وخت په دې خطر کې دی چې او په وخت واکسین نه شي چې ماشوم په دې ناروغۍ اخته شي.
کومې سیمې ډېرې اغېزمنې دي مومن صاحب، او تاسو سږ کال څومره ماشومان د افغانستان په کچه واکسین کړي دي؟
موږ الحمدلله په هر کمپاین کې تقریبا 9.9 میلیونه یا 10 میلیونه ماشومان واکسین کوو. په تیر کې په هر کمپاین کې موږ نه تقریبا 4 میلیونه ماشومان مس کېدل، ځکه چې هر ځای ته رسیدګي یا اکسس نه وو. اوس الحمدلله د 4 میلیونه ماشومانو نه موږ 3.6 میلیونه ماشومان ته ورکړي دي. تقریبا اوس وخت کې موږ صرف 0.5 یا 4 میلیونه ماشومان اوس هم مس پاتې کیږي. نو په ټوله کې زه باید ووایم چې تقریبا 10 میلیونه ماشومان په هر کمپاین کې چې سر تسری ډول ترسره کیږي موږ واکسین کولای شو.
مومن صاحب، په افغانستان کې د روغتیا په اړه ډېرې اندېښنې ښودل کیږي. د واکسینونو په چارو کې د افغانستان سره څومره مرستې کیږي، او تاسو څه شي ته اړتیا لرئ؟
د واکسینو یا د امیونایزیشن په برخه کې خصوصا کازه پولیو یادونه وکړم، موږ په دې کې هیڅ تابل حل اړتیا نه لرو، ځکه موږ کافي فنډ لرو، موږ د نړیوالو صحي سازمانونو سره نږدې همکاري یا هماهنګي لرو، مخګاډه ټیم نه لرو تقریبا سکم 8000 کسان په ټول افغانستان کې زموږ سره په دې برخه کې کېندي. نو په حال موږ داسې ضرورت نه لرو، یوازې نشکون چې موجوده هغه د کورنیو اما په هوای دی چې په دې برخه کې بعضې مشکلات موجود دي، بعضې کورنۍ اوس هم نه غواړي یا ډار لري یا بعضې پوښتنې لري چې خپل ماشومان په وخت ورسېږي. نو دا وایرس سرایت یا شتون په دې ساحه کې یا په دې ریژن کې تر اوسه موجود دی.
اوس د دې پیښې نه وروسته مومن صاحب د روغتیا وزارت همداشان یونیسف د فرعي کمپاین پیلولو خبره کړې ده. دغه فرعي کمپاین آیا په هماغو سیمو کې چې لکه اوس چې په ننګرهار کې دا پیښه ثبت شوې ده په دغو سیمو کې کیږي که په ټول افغانستان کې په هغو سیمو کې چې ستاسو له نظره ډېر اغیزمن سیمې دي په هغه کې پیلیږي؟
نہ دا پټول افغانستان کې نتر سره کیږي په هغه سیمو کې چې کوم یا په سرحد باندې وکی دي یا های ریسک یا د خطر سره مخامخ دي. نو تقریبا د نیم افغانستان نه پوزیا تک ساحه کې دا کمپاین تر سره کیږي چې په دې کې تقریبا 4.4 میلیونه ماشومان په پام کې دي چې عمرونه یې د 15 کلو څخه کم دي دا ماشومان واکسین شي.
هغه سیمه چې وستا سویل چې د خطر سره مخې په هغه کې دا کمپاین پیلېږي هغه دقیقا کومې سیمې دي د ننګرهار پرته؟
هغه د ختیځ زون پرته چې په هغه کې ننګرهار، نورستان، لغمان او ننګرهار جلال آباد شامل دي. زموږ جنوب ختیځ دی چې په هغه کې پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی دي. زموږ جنوب دی چې په هغه کې کندهار، هلمند، زابل، اروزګان. او زموږ د هرات زون دی چې په هغه کې فراه او غور او د هرات ولایتونه شامل دي او بعضی شمالي ولایتونه هم پدې کې دي.
بله، په دې کمپاین کې تاسو د کورنیو یا د میندو پلانونو رول څومره مهم بولئ؟ دوی په دې کمپاین کې څومره کولای شي چې د دې کمپاین سره مرسته وکړي تر څو په پراخ ډول دغه کمپاین په ټول افغانستان کې یا په هغه سیمو کې چې ډیر اغیزمن کیږي په هغه کې ډیر خطر سره شي؟ تاسو د کورنیو دغه رول څومره مهم ګڼئ؟
د کورنیو خصوصا د مور پلار رول په دې کې ډیر مهم دی، ځکه د مور پلار یا د کورنیو د مشرانو د همکارۍ نه پرته زموږ کمپاین نیمګړی دی. نو موږ د ټولو والدینو نه یا د مشرانو نه یا د علما کرامو نه دا هیله لرو چې د کمپاین په وخت کې د عامه پوهاوي په برخه کې زموږ سره مرسته وکړي او خپل ماشومان چې عمرونه یې د 15 کلو څخه کم وي زموږ ټیمونه د دوی ساحې یا کلي یا جومات یا کور ته ورځي. نو دوی باید خپل ماشومان په وخت هغه ته ورسوي واکسینو ته تر څو د دغې وژونکي او یا تل معلولونکي ناروغۍ نه د دوی ماشومان وساتل شي. او بلکې د دوی د ماشومانو د وژنه که چیرې نورو ته دا ناروغي خپرېږي نو د الله او د ولس په نس دوی مسؤول دي. نو باید په وخت واکسین وکړي، د دې ناروغۍ بل علاج نشته، یوازینۍ لاره یې واکسین دي چې دوی بکیا شي.
ډیر مننه کوم. په افغانستان کې د ګوزند د مخنیوي پروګرام مسول ډاکټر صاحب نیک ولی شاه مومن ستاسو د وخت او زمونږ څخه نړۍ مننه کوم. د لا بریالي ټوبونو په هیله کور ودان. ډیر قدر ملیدونکو، په همدې ځای د اتصال پروګرام هم پای ته رسیږي. ستاسو ملتیا څخه هم مننه کوم. تر بیا مو په پاک الله سپارم. ښه چاره ولرئ.
بینندگان ارجمند، با عرض سلام، لیلا محبیب عظیمی هستم. با فیلم های مستند صدای امریکا در این هفته خوش آمدید. در اصطلاح فیلمسازی و سینما، جاگوزین یا بدلکار به فردی میگویند که با شباهت ظاهری به بازیگر اصلی یک نقش در برخی از صحنه های فیلم به جای او بازی میکند. در فیلم مستندی که همون کنون پیشکش میشود، جریان کار یک بدلکار را مشاهده خواهید کرد که با دلچسپی و علاقه به این کار آغاز کرده است. اما این شغل بار مسئولیت عظیم به امراه دارد.
مأمور اطفای بودن بهترین کار دنیا است. به این معنی است که هر روز که برای کار می آیم می دانم که به کسی کمک خواهم کرد، چه آن کمک کوچک باشد و چه بزرگ. کار در اطفای سخت است. خوب شدن در کاری که ما انجام می دهیم مستلزم آموزش و تمرین فراوان است، اما این سختی ها ارزشمند است. تمام آن کار سخت و تمریناتی که انجام می دهیم ارزشمند است، چون در نهایت ممکن است بتوانیم جان یک شخص را نجات دهیم و یا اینکه در حد اندک به او کمک کنیم. نام من پیتر لی است. من یک مامور اطفایه در مدیریت اطفایه انگلود هستم.
به نظر می رسد کانتینر باشم. از کنارش تیر بشم. اونا نباید از جاده خروجی استفاده کنند. هلو، ما آماده اقدام در این مورد هستم. درست است؟ بله؟
اوه، بله. آنها رفت آمد موترها را از آن قسمت قطع می کنند. دوبور مرور را متوقف می کنند. هی کراس، آماده هستی؟ می تونی قسمت را باز کنی و تریلر را بالا بیاری؟
من نمیتونم میخ بکشم.
کجاست؟
میخ بالای تایر است.
میخ گفتی بین تایر و تریلر است؟
بله.
خوب، گفتی دست و میخ نمیرسه؟
نمیتونم میخ بیرون بکشم.
تشویش نکن، خرابی نمیشه. ضربه خوب بود.
بله،
فکر میکنم سرعتش تا حد زیاد کم کردیم. هر وقت ما آب را رساندن به خورت میدهم.
بله، میخوام برگردم.
بله، شاید از آن نقطه ممکن باشه.
بله،
خورت تصمیم بگی. درست است؟
بس یکی دیگه مونده.
تمرینی که انجام می‌دهیم عبارت از انداختن یک بوجی ریگ از روی شانه. مثلا اگر همکار من کوری باشد، من باید 10 بوجی ریگ از روی شانه هم به زمین بیاندازم. رویای کودکی من این بود که می‌خواستم در هالیوود نقش ایوازی را ایفا کنم. اما به عنوان یک طفل نمی‌دانستم که معنای این کار چیست. نمی‌دانم که چرا می‌خواستم این کار را انجام دهم. اما با یک دلیل در ذهنم این طور فکر می‌کردم که این کار بسیار زیاد جالب است. فکر می‌کنم در این وظیفه‌ای که دارم به نوعی اما نقش را بازی می‌کنم. در این کار این فرصت را پیدا می‌کنم که همه آن چیزهایی را که انجام بدهم که والدینتان به شما می‌گویند نباید انجام بدهید، مثل شکستاندن کلکین ها، شکستن دروازه ها با پا، خزیدن به داخل ساختمان های آتش گرفته. خب، یک همکار نقطه ای را برای تمرین پیدا کنید. ای واسکت 30 پوند وزن دارد. این تقریبا معادل وزن برخی از تجهیزاتی است که ما می پوشیم. ما انگام تمرین این واسکت ها را می پوشیم تا شرایط تمرینات ما مشابه شرایط باشد که ما در حالت واقعی در صدد مهار آتش هستیم.
این واسکت 20 پوندی است و او یک بوجی 70 پوندی.
اولین دفعه که در یک دفعه قدم گذاشتم وقتی بود که 23 ساله بودم. وقتی به این نتیجه رسیدم که میخواهم مامور اطفایه شوم، از لحاظ سنی به اندازه کافی کلان شده بودم. و به محض آن که آکادمی اطفایه را به اتمام رسانده و برای اولین دفعه برای مهار آتش رفتم، به این وظیفه بسیار علاقه‌مند شدم.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می رسد و آنچه می شنویم منعکس کننده آنچه می بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می برایم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده شما بازگو می کنیم.
در اکادمی اطفایه شما آموزش های اساسی را دریافت میکنید. تمام آن چیزهایی که ضرورت دارید تا به طور بنیادی بفهمید که یک مامور اطفایه در داخل یک ساختمان آتش گرفته چه کارهایی را باید انجام بدهد. وقتی به عنوان مامور اطفایه داخل یک ساختمان مشتعل هستید، تجهیزات محافظتی میپوشید. ما تجهیزات تنفسی داریم، تجهیزات محافظت در برابر گرما داریم، تجهیزات داریم برای محافظت از دست ها و پاها. بدن ما تقریبا به طور کامل پوشیده است. به این معناست که شما هیچ چیز را نمیشنوید. این معناست که شما با دلیل وجود دود به سختی میتوانید چیز را ببینید. با این معناست که چون دستکش های زخیم پوشیده اید، به ندرت میتوانید چیز را احساس کنید. با این ترتیب تمام حواستان از شما گرفته شده. این یک احساس خیلی عجیب بود برای من. و بعد حرارت ناشی از آتش تقریبا مثل آن است که یک موی خوشکن را پشت گردن شما گرفته باشد. حرارت آنقدر داغ است که شما را به زمین فشار میدهد و این حسی است که من دفعه اول انتظار آن را نداشتم. تحت فشار حرارت به زمین خوردم. اما با مجرد که ما جریان آب را باز کردیم و با مجرد که درون آن ساختمان مشتعل آب ریختیم، توانستیم آن را سرد کنیم.
در اکادمی اطفایه مشکل ترین چیزی که در واقع توقعش را نداشتم بود علمی مسئله بود. چیزهای زیادی است که باید بخوانید و برای دریافت تصدیق نامه باید امتحانات میانی و پایانی را قبول شوید.
یکی از کشورهایی که میزبان فرهنگ‌ها، ملیت‌ها، سنت‌ها و ارزش‌های متنوع و بسیار مختلف از سراسر جهان است. زندگی در آمریکا و مهاجرت به اینجا مانند سایر کشورها سختی‌ها و لذت‌های خود را دارد. برخی افراد با تلاش و با استفاده از فرصت‌ها می‌توانند به رویاهای خود برسند. و برخی ها با مشکلات روبرو می شوند. زندگی در امریکا هر جمعه از ساعت 6 الا 6:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان و از ساعت 9:30 الا 10 قبل از ظهر به وقت شرق امریکا.
ستیف انگلوود یک شهر بسیار بسیار متنوع است. از مردم گرفته تا نوع ساختمان هایی که ما داریم. وقتی یک مامور اطفایه را ببینید و از آن سوال کنید شما چی میکنید، برای کدام شهر کار میکنید و یا اینکه اداره اطفایه شما به طور عموم چی میکند، پاسخ این قبیل سوالات معمولا به نوع ساختمان ها و نوع جغرافیایی که ما داریم بستگی دارد. به طور مثال ما سرک های فرعی، شاهراه ها و راه‌های بین ایالتی داریم. بنابراین موارد زیاد از تصادفات موتر وجود دارد که ما با آن رسیدگی میکنیم.
بله، او ساختمان خاکستری در سمت راست است.
اداره اطفایه کسی خانه است؟
اداره اطفایه است. سلام،
کسی اینجا است؟ لطف کنید بیرون بمانید، من در جستجو هستم. اداره اطفایه، کسی اینجا است؟ هیچ خبری نبود. تا حد جالب است چون آنها در حویلی پشت خانه نشسته بودند.
میفهم، دمیال اطراف دیدم.
راپور غلط بود. به نظر می رسد که کمپانی تامین کننده زنگ خطر این خانه نوع علامت خطر را از خانه دریافت کرده. به این خانه تلفن کرده اما صاحب خانه جواب نداده است. کمپانی برای این که مطمئن شود با ما تلفن کرده تا ما اطمینان حاصل کنیم که همه چیز خوب است.
هفته‌وار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای آمریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. حایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
اداره اطفایه انگلوود نخست در اواخر قرن 19 ایجاد شد. فکر میکنم حدود سال 1888. ما فعلا 48 پرسنل یونیفرم پوش داریم که شامل خود ما و تورنها، بریدمنها و ماموران اطفایه میشه. همچنان ما 4 کارمند ملکی داریم.
ما به طور 24 ساعت از 8 صبح الى 8 صبح کار میکنیم. روال کاری روزمره من این است که اول تجهیزات تنفسی را بررسی میکنم، سپس سایر تجهیزات را بررسی میکنم و در نهایت موتور را چک میکنم. میخواهم مطمئن شوم که اگر ضرورت باشد همان لحظه برای خاموش کردن حریق بتوانم بروم.
In this department we refer to our shift or our
در این اداره ما به نوبت‌های کاری خود یا بلوک‌های خود من حیث گروهی از افرادی که با هم در یک نوبت کار می‌کنند اشاره می‌کنیم. هر گروه کاری یک بلوک می‌باشد. من در بلوک دوم کار می‌کنم که بهترین بلوک در کل اداره ما می‌باشد. کار با همکارانم را دوست دارم.
Peter is a very good firefighter.
پیتر یک مامور اطفائیه بسیار خوب است. او علاقه فراوان به کار داره. او به این شغل افتخار میکنه و همواره علاقه‌مند فراگیری است. او علاوه بر اینکه یک مامور اطفائیه خوب است، آدم بسیار خوبی هم است.
A very good firefighter. He's a very good person.
پیتر عالی است. این که ما او را اینجا با خود داریم بسیار خوب است. او عاشق تمرین و عاشق آموزش به افراد جدید است و ما قطعاً 100% به او اعتماد داریم.
قدم کسی است که اگه سوالی داشته باشم میخوایم از او بپرسم. گاهی اوقات احساس میکنم که مزاحم او میشم چون همیشه از او سوال میپرسم، اما میفهمم که درک میکنه. فکر میکنم او دوست داره که ما از او در مورد مسائل مختلف سوال کنیم.
وقتی ما به کمک همدیگر ضرورت داریم آن کمک در دسترس است. وقتی ضرورت داریم که به همدیگر اعتماد کنیم آن اعتماد از قبل موجود است. ضرورت نیست که در کار خود ریسک بگیریم چون ما از قبل یکدیگر را به خوبی میشناسیم، زیرا در کنار هم با سختی کار کرده و این یک موضوعی ارزشمند است. این یک وسیله تمرینی است که ما از آن استفاده میکنیم. او آن دروازه را مهیا میکند و در هنگام تمرین ما از آن استفاده میکنیم. خب برای آن که مشخص کنیم چه کسی اول میرود، ما دروازه را برای شما آماده میکنیم. ما شروع میکنیم. Hey Kraus, متوجه هستی که کجا میری؟ خوب است. در کودکی من موترهای اطفایه را می دیدم، اما هیچ مامور اطفایه‌ای که اصالتاً از کره جنوبی باشد نمی دیدم. در واقع تا پیش از 22 یا 23 سالگی هیچ مامور اطفایه‌ای را نمی شناختم. این که کوریایی های زیاد در میان ماموران اطفایه نیستند جای تعجب ندارد، زیرا فرهنگ مهاجران کوریایی ساکن امریکا طوری است که بر خدمات عمومی مانند پلیس، اطفایه و خدمات اضطراری و عاجل تاکید نمی کند. تاکید آن فرهنگ بر مشاغل متداول است، دکتر، حقوقدان، حسابدار و یا داشتن کسب و کار کوچک. فکر می کنم اگر به امریکایی های کوریایی الاصل معلومات بیشتر در مورد ماموران اطفایه داده می شد، آنها با این کار علاقه‌مند می شدند.
در هر جای جهان که باشید از دریافت خبرهای معتبر، موثق و جامع فقط یک کلیک فاصله دارید. VOA Plus. تازه ترین خبرها و گزارش های جامع از رویدادهای سیاسی گرفته تا روایت های واقعی و مستند، مطالب علمی و معلوماتی به زبان های دری و پشتو و ده ها زبان دیگر، این همه را در هر کجا و در هر زمان تنها در اپلیکیشن VOA Plus در دسترس دارید.
در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می رسد و آنچه می شنویم منعکس کننده آنچه می بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می برایم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده شما بازگو میکنیم.
چطور هستی؟ مشکل چیز جناب؟
میبخشید شما را مجبور کردیم اینجا به.
نه تشویش نکنین، چی کده میتونم؟ سطح فاضلاب دوباره بالا آمده؟
اونا به ما گفتن قبل از اینکه اونا کدام کاری کده بتانن باید اول شما بیاین.
درست است. دلیلی که از ما برای رسیدگی به این گونه موارد کمک می خواهند این است که گاه آب وارد تجهیزات برقی می شود و یا وارد خروجی های برق می گردد و این مسئله خطر برق گرفتگی و نیز آتش سوزی را به همراه دارد. آنچه ما می توانیم انجام بدهیم این است که مسیر آب را قطع کنیم و یا حداقل میزان خسارت به ساختمان را کمتر کنیم. در این مورد این مرد زود متوجه موضوع شد و توانست خودش آب را قطع کند. در جریان شفت 24 ساعته اگر برای رسیدگی به یک مورد عاجل از ما کمک خواسته نشود ما در خوابگاه خود در منزل بالا استراحت میکنیم.
کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. حایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
شفت دیروز مانند آن بود که با بهترین آدم ها کار میکنم. بنابراین هر روز که اینجا هستم یک روز عالی است. اما واضح است که من دوست دارم به خانه برگردم و خانواده ام را ببینم. 24 ساعت یک مدت طولانی برای دور بودن از خانواده است.
ما هم دیگر رو در کلیسا دیدیم، کلیسایی که شوهرم از دوران کودکی به آنجا می رفت. ما هر دو در گروه سرود کلیسا بودیم. پیتر گیتار می زد و من آواز می خواندم.
15 سال قبل هم دیگر را ملاقات کردیم و حدود 10 سال قبل ازدواج کردیم. ما دو فرزند داریم، 4 ساله و 4 ماهه. نام هایشان متیو و رایان است و بچه های فوق العاده هستند. داشتن اطفال همه چیز را تغییر می دهد. امیدوارم که این تغییر برای من در جهت مثبت بوده باشد.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. حایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای امریکا.
Hey
Greg, چطور هستی برادر؟
How you doing, brother? How are you?
چطور هستی؟
دست چپتان؟
چپ بسیار خوب.
ای وزی طرف می آمد.
جای تعجب نیست. موتر در وضعیت پارک است؟
بله، در وضعیت پارک است.
بسیار خوب. تیم مدیریت اضطراری خیلی زود می آید. بسیار خوب. سرتون به جای خورد؟
تا اینجایی که می دانم نه، اما یک صدای برخورد خیلی هوا را شنیدم.
درست است. کمی بلند بود. درست است؟ بسیار خوب.
بله. من کمی گیج شدم، اما نمیدونم که آیا علت آن دوده متصاعد شده از خیابان بود. کمی مرا ترساند.
کار درست کردید که در موتر ماندید، اما موتر شما خاموش است. موترتان در وضعیت پارک است.
در وضعیت پارک است. موتر من خاموش است.
Not everybody can do this. Not everybody is cut out for this.
مطمئن نیستم که هر کسی بتواند این کار را انجام دهد. هر کسی برای این کار ساخته نشده. من نمیخواهم کسی را حذف کنم، اما این شغل بار و مسئولیت عظیمی به همراه دارد. مامور اطفایه بودن یکی از محدود مشاغلی است که در امریکا باقی مانده است. مردم به اداره اطفایه اعتماد دارند. آنها آنچه را ما انجام میدهیم زیر سوال نمیبرند. آنها نمیپرسند که ما چرا اینجا هستیم، و هر وقتی که ما کار خود را انجام میدهیم مردم توقع دارند که ما آن را با خوبی انجام بدهیم. توصیه من به مامور اطفایه آینده این است که صرف نظر از آن که چی میکند و کجا میرود، مطمئن شود که همیشه چیزهای نو یاد بگیرد. هیچ وقت یادگیری را متوقف نکنید.
بینندگان ارجمند، فیلم های مستند این هفته صدای امریکا در همین جا به پایان میرسد. شاد و سلامت بمانید تا درود دیگر و مستند دیگر. پدرود.